اداري فساد په برخه کې په عمومي توګه د فساد په برخه کې مشکلات له موږ سره شریک کړي. موږ ستاسو په خدمت کې تر راتلونکي الله ممل.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د ما دیگر سلور بجې شوې. زه اکرام الله اکرام په دې یو ساته پښتو خبرونه کې چې دوهم نیمایي دوه ونیزو پروګرامونو د انصاف پلټه کې او د ورکو شوې وزانو خبرونه ته ځانګړي شوې هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لدی و بورې پکې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د افغان پلاوی په مشرۍ پاکستان ته تللی. یو شمېر نور کورنۍ او سیمهیز مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه اورو چې نوریاس نوري پر کریتی.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د یوې مظاهرې ګډونوالو د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د پاکستان د هغې پرېکړې له امله چې قبایلي سیمه یې له خیبر پختونخوا ایالت سره یو ځای کړي ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي. د روسیې دفاع وزارت وایي څلور سرتېري په سوریه کې په جګړو کې وژل شوي. د برلین پولیس نن په دې ښار کې دو متضادو لاریونونو ته تیاری نیسي. د خبرونو تفصیل. د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې نن د ملي اردو یوې اډې ته څیرمه په یوه ځان وژونکې حمله کې څو سرتېرو ته مرګ ژوبله واوښته. د هلمند والي ویان عمر زواک د دغې پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
نن سهار شاخوا د نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې حاج شیرین جان چرای ته څیرمه په دې مربوطاتو کې د اردو ملي یوه بیس ته نږدې د مازدابم د انفجار له کبله وغوښتل چې داخل دی بیل شیخ مخ کې کراول کې وشتل شوې دی. انفجار له کبله په تعداد د څلور نفره اردو ملي چپیان شوې دي او دوه نفره هم شهادت رسېدلي.
د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې ګڼو دولتي سرتېرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په نادلي ولسوالۍ کې په اوس وخت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي چې چارواکي بریالي بولي. په کابل کې د یوې مظاهرې ګډونوالو د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د پاکستان د هغې پرېکړې له امله چې قبایلي سیمې یې له خیبر پختونخوا ایالت سره یو ځای کړي ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي. دغه مظاهره چې د افغان ژغورنې غورزنګ په نوم یوې ډلې په کابل کې ملګرو ملتونو دفتر په مخ کې تنظیم کړې وه، ګډونوالو یې د دغې پرېکړې پر ضد شعارونه ورکول او له افغانستان سره د قبایلي سیمو د یو ځای کېدو غوښتنه کوله.
د افغانستان اوسنی نقشه دی د لوی افغانستان نقشه سی او پښتونخوا مسله دی په اساسي قانون کې هم درج شي.
د پاکستان سنا جرګې د تېرې جمعې پر ورځ د قانون هغه مسوده چې مخکې ملي اسمبلی تصویب کړې وه او ټولې قبایلي سیمې له خیبر پختونخوا ایالت سره نښلوي تایید کړه. د خیبر پختونخوا په ټولو سیمو کې تر اوسه د برېټانیا د مستعمرې د وخت قانون جاری دی. د افغانستان حکومت د شنبې پر ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان د پارلمان دغه پرېکړه وغندله او ویل چې باید په دې اړه له افغانستان سره مشوره شوې وای. د افغانستان د صنایعو ټولنه وایي محصولات که څه هم په کور دننه ښه بازار لري خو بهرنیو بازارونو ته نه صادرېږي. د دغې ټولنې مشر محمد کریم عظیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې ټولنه په اوس وخت کې پلاستیکي توکي پایپونه د منځلو اوبلن او خوراکي مواد چې له نړیوالو معیارونو سره برابر او ښه کیفیت لري تولیدوي، خو حکومت ورته د بهرنیو بازارونو په موندلو کې مرسته نه ده کړې. د افغانستان د صنایعو پر تولیداتو سربیره د نورو وچې او تازه میوې، بوټو، غالیو او پوستکو لپاره چې د دې هېواد عمده صادرات بلل کېږي هم بهر ته په صادراتو کې ډېرې ستونزې شته. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د روسیې دفاع وزارت وایي څلور سرتېري د سوریې په ختیځ دیر الزور ولایت کې په نښتو کې وژل شوي دي. دفاع وزارت نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نښتې تېره شپه هغه مهال پیل شو چې یو شمېر ګرځنده ترهګرو ډلو په سیمه کې د سوریې د حکومت پر توپچي ځواک حمله وکړه. د خبر پاڼې له مخې دوه روسي پوځي سلاکاران ځای پر ځای ووژل شول او پنځه ټپیان د روسیې پوځي روغتون ته ولېږدول شول چې دوی وروسته ساه ورکړه. د روسیې پوځ دغه راز وویل چې په دغه حمله او نښتو کې درې څلوېښت وسلوال هم وژل شوي دي. روسیې د 2015 کال د سپتمبر راهیسې په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په ملاتړ د یاغي وسلوالو پر ضد هوایي حملې پیل کړې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له ترکانو غوښتل چې خپل ډالر او یورو د په لیره یا د ترکیې په پیسې بدل کړي. د دې کار هدف د په خبره د اثارو د تبادلې د بهرنیو توتیو په وړاندې د لیرې د ارزښت لوړول دي. اردوغان پرون په ختیځ ښار ارزروم کې د خلکو یوې لویې غونډې ته په خبرو کې وویل ورونو، تاسو چې تر خپلو بالښتونو لاندې ډالر یا پور یا یورو لرئ لاړ شئ او خپلې پیسې په لیره بدلې کړئ، موږ به دا توتیه په ګډه شنډوو. دا وینا د ترکیې د پارلمانیا ولسمشری انتخاباتو په داشل کې د انتخاباتي کمپاین یو برخه ګڼل کیږي. په پام کې ده چې په ترکیه کې دغه انتخابات د جون په 14 وشي. تیر میاشت د امریکایي ډالرو په وړاندې د لیرې ارزښت په 14 راولوید. د برلین پولیس نن د نجات پالنې پر ضد هغه لاریون ته تیاری نیسي چې د کین اړخو ډلو او د هم جنس پالو د فعالانو په ګډون په زرګونو کسان پکې برخه واخلي. دغه لاریون په دې ښار کې د جرمني لپاره د بدیل په نوم د ښي اړخي ګوند د لاریون پر ضد تنظیم شوی دی. د نجات پالنې ضد لاریون چې هدف یې د دغه ګوند چې د اسلام او کډوالو ضد دی څنګ ته کول دي کرکه بنده کړي تر شعار لاندې ترسره کیږي. د جرمني لپاره د بدیل ګوند د برلین د څانګې مشر جورج پاز درس کې خبرلاند ته وویل چې موږ په هیواد کې د میلیونونو جرمنانو تر څنګ غواړو هر یو ته دا وښیو چې موږ د جرمني راتلونکي ته اندېښنه لرو. د دې ګوند تنظیمونکو ویلي چې د دوی له 2500 تر 5000 پورې ملاتړي به نننی لاریون کې ګډون وکړي، خو د دغه لاریون ضد بل هغه تنظیمونکو ویلي چې له دې ډیر زیات پلویان به واټونو ته راووزي. د برلین پولیسو ویلي چې د نښتو او د هر هغې هڅې چې د بیان د ازادي مخه نیسي د مخنیوي لپاره په پام کې لري 2000 پولیس په ښار کې ځای پر ځای کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. کغواړی دا او نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ. پته مو ده ازادي راډیو .org. درنو دوستانو، وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان ملي امنیت سلاکار احنیف اتمر د یو افغان پلاوی په ملتیا پاکستان ته تللی دی.
دا دریمه مرحله د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوړې کچې بحثونه دي چې د دې ټولو موضوعاتو لپاره به عملا
د دې شورا د دفتر ویان قادر شاو په همدې اړه په یو راپور سربیره د چارو لیوه کارپو عتیق الله امرخیل سره هم غږېدلی یو.
پاکستان
یو شمیر نور کورنی مسائل هم لرو. په بهرنیو مسائلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د شمالي کوریا له مشر سره د کتنې هرکلی کړی دی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونې لرو. له موږ سره پاتې شئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار یو امنیتي پلاوی په مشرۍ له پاکستانی امنیتي چارواکو سره د لیدنې په هدف هغه هیواد ته سفر کړی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل محمد حنیف اتمر به په دغه سفر کې له پاکستانی چارواکو سره د سولې او پیوستون د عمل پلان د پلي کېدو پر څرنګوالي خبرې وکړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی د ښاغلي اتمر د سفر نتایجو ته هیله من نه ښکاري. وایي دغه سفر په مطلوب نتایج له ځان سره ولري. رحمت افغان په دې اړه نور حال راکوي.
افغان حکومت له پاکستان سره د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان مهم بولي او دغه پلان د پلي کېدو د څرنګوالي په هدف د ملي امنیت شورا سلاکار د یکشنبه په ورځ پاکستان ته اتللی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان قادر شاوای محمد حنیف اتمر د پاکستان د صدر اعظم په بلنه د یو امنیتي پلاوی په مشرۍ هغه هیواد ته سفر کړی. د نوموړي په خبره ښاغلی اتمر به د دواړو هیوادونو او سیمې په امنیتي وضعیت له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره هم خبرې وکړي.
د دې سفر په ترڅ کې به د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان د دې د عملي کولو په موخه د لوړې کچې بحثونه ترسره شي. او بل دا ده چې د افغانستان، پاکستان او سیمې د امنیتي ستونزو په اړه هم د دواړو هیوادونو عالیرتبه مقامات خبرې او بحثونه ولري. د دې ټولو موضوعاتو لپاره به عملا لارې چارې سنجوي.
قادر شاوای د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار او ورسره مل پلاوی به په دغه یو ورځنی سفر کې د پاکستان له سیاسي مشرانو سره هم وګوري. د تیر لمریز کال په هوت میاشت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د پاکستان له صدر اعظم سره په لیدنه کې توافق کړی و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د عمل د پلان سند ژر وروستۍ کیږي. له تروریزم سره مبارزه، امنیتي او سیاسي همکاري، د سولې او پخلاینې بهیر، ګډ اقتصادي پراختیا، د تاوتریخوالی را کمول او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنول د دواړو هیوادونو ترمنز د سولې او پیوستون د عمل پلان مهم موارد دي. د سولې او پیوستون عمل پلان څو ورځې مخکې پاکستان ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرجي د سفر په ترڅ کې په اسلام آباد کې بشپړ سو. دواړو خواوو هوکړه وکړه چې د دغه پلان د پلي کېدو لپاره به شپه کاري کمیټه ګډ کار کوي. پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار په سفر باندې د مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې هم بحثونه وسول. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد علي مزیدیار وویل له پاکستان سره مذاکرات د وخت ضایع کول دي او مطلوب نتایج به له ځان سره ونه لري. له بده مرغه دغه مذاکرات تګ راتګ به د افغانستان په عمومي وضعیت په ځانګړي ډول د تاوتریخوالي او تروریستي حملو په راکمولو هیڅ تاثیر ونه لري. برعکس دښمن به خلق او دولت مصرف کړي او له فرصت نه با استفاده وکړي. هله لرم چې دغه موضوع ته جدي پام وسی. نوموړی ټینګار کوي چې د ګټورو خبرو په هدف ته پاکستانی چارواکو ته د افغانستان غوښتنې په څرګند ډول بیان سي او پایلې د حمله افغانولو سره شریکې سي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خدم کڅه هم دغه پلان په لیکول مهم بولی، خو وایي چې د وضعیت د ښه کېدو لپاره اړتیا ده چې پاکستان د افغانستان په اړه په خپل ستراتیژي کې اساسي بدلون راولي.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو اوري و مو اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار د یو امنیتي پلاوي په مشرۍ له پاکستاني امنیتي چارواکو سره د لیدنې په هدف هغه هیواد ته سفر کړی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د ښاغلي اتمر د سفر په مثبتوالي باندې غږیږو. په همدې اړه زموږ همکار یوسف خان زدران د چارو له کارپوهه غلام مرخیل سره خبرې کړې دي.
څو کله چې تللي او راغلي دا هېڅ فایده هم نه کوي، ځکه چې پاکستان خپل اهداف لري. یو ډېر مهمه اهداف د پاکستان دغه وي چې ډېر ورته دغه لیواله ده چې دا د هند سره باید افغانستان دوستي ونه کړو.
نو دا د تګ مرخیل صاحب، دا د تګ راتګ موضوع ډیره کلی شي شوی د پدې معنا چې خلک دې نتیجې ترسره لږ څه معنا نه لري. د دې لپاره چې دا سفرونه پر معنا شوی وي او یو نتیجې ورکړي وي، څه کول پکار دي؟ دلته افغانستان افغان لوري ته اقدامات کول پکار دي کنه پاکستانی لوري ته؟
وره اصلا هو د اقدامات پاکستانی لوري ته پکار دي، ځکه چې متارس پاکستان دا پاکستان د موږ مسایل کې مداخله کوي. حتی جنرال دلته مستوی لپاره چې د خپل دا دې ما ایسای خلک راغلي افغانان در به در کړی دي. د کولو کاري امریکا پر راغلي دي. که چېرته امریکا رښتیا په پاکستان فشار راوړي، اقتصادي، سیاسي او نظامي، نو دا نتیجه لري. دغه تګ راتګ به هیڅ نتیجه نه لري. هیڅ په فقط داسې وخت چې پاکستان کې نتیجه رسته، نتیجه یې پر راغلي
راشي. نو که دا هر څه داسې منظم شي، بیا هم د ښه کېدو تمه نه شي کېدای؟
بالکل، په دا عسکري کې موږ یو واژه په سابق کې اوس کې بنی وایي، څومره چې دښمن اوري هغونه به غر کېږي. دښمن به پېژني، ځان به پېژني، دښمن به پېژني. که دې ځان وپېژن، دښمن دې وپېژن، نو ته کامیاب یې. متاسفانه چې موږ تر اوسه پورې نه ځان وپېژن او نه دښمن.
نو دلته فکر کوي د افغان حکومت خوشبینی بې ځایه ده چې دوی وایي چې د عمل پلان په چوکاټ کې به.
زه لا په دې دغه نظر یم چې دغه سفرونه چې شوي سبا په کابل کې یو انتحاري شوی دی، زموږ ورونه پکې وژل شوي دي، زموږ تلفات پکې شوي دي. حتما کله چې دوی هیات راشي یا دې منګه هڅه چې په سبا باندې دا سره عمل صورت نیول دي. بنا زه د افغانستان دولت ما بار بار ویلي چې په هیڅ صورت په هیڅ دغه باندې پاکستان سره خبرې ونه شي، ځکه هغه دروغ وایي، هغه خپل اهداف ته ځان رسوي. هغه د همیشه مونږه دغه دوکې راکړي دي، ځای نتیجه نه لري.
اوس نو امرخیل صاحب، خبرې له چا سره وشي؟
خبرې بهترین کار ده امریکا سره. اوس زه وایم سبا باندې ټول مسایل د امریکا سره خبرې وشي. که رښتیا دي ترامپ دغه ستراتیژي دوی غواړي چې کامیاب شي، نو کامیابي په پاکستان پورې اړه لري، ناکامي په پاکستان پورې اړه لري.
عتیق الله امرخیل چې زموږ همکار یوسف زدران ورسره مرکه کوله. د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي د ملي شورا یو شمېر غړي د مافیایي کړیو په شان عمل کوي او په خپلو کورونو کې د تذکرو پلور او ویش پیل کړی. بلخوا د دې جرګې اداري پلاوی وایي د نامنیو له امله د زیاترو ولسوالیو اوسیدونکو تر دې مهاله نوملیکنه نه ده کړې او اړینه ده چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر وځنډول شي. دغه جرګې پریکړه وکړه چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت او د پیژندپاڼو د پیر او پلور له امله د امنیتي مسؤلین دې جرګې د سې شنبې ورځې غونډې ته استجواب شي. په دې اړه نور تفصیل د واصل وصال پر راپور کې
د ملي شورا د یو شمېر غړو په کورونو کې د تذکرو پلور ویش د مشرانو جرګې تند غبرګون راپارولی. د دغه جرګې ځینې غړي دغه چاره د خلکو له اقتصادي کمزورۍ نه ناوړه استفاده بولي او وایي که یې مخه ونه نیول شي نو انتخابات به د مافیایي کړیو لاس ته ولویږي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی دغه عمل جرم بولي او په وړاندې د کلکو اقداماتو غوښتنه کوي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار چې د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې د عمومي غونډې مشري کوله وویل چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر باید وغځول شي.
مونږ په جدي ډول د کمیسیون رئیس ته وایو چې دغه موضوع په دقیق ډول وڅاري او د تذکرو ویش او نوملیکنې بهیر ته د پاملرنه زیاته کړي، ځکه دغه مسله په پای کې ډېرې بدې پایلې لرلی شي. د جوزا په اومه نیټه باید د نوملیکنې بهیر ونه درول شي. مونږ د ناامنو سیمو تر څنګ حتی په امنو سیمو کې هم د دغو بهیر غځېدل غواړو.
خو له دې ټولو سره سره د مشران جرګې غړي وایي د ملي شورا د یو شمېر غړو کورونه د تذکرو د پلور او ویش په مرکزونو بدل شوي او هغه کسان چې له دې لارې غواړي بریالی شي د ټاکنو کمیسیون د اسنادو او شواهدو سره رد کړي. د دغه جرګې تن غړی ګل احمد اسمی:
عمده
ننګونه ناامني ده. په ځانګړي ډول په لرو پرتو ولایتونو او سیمو کې چې زورواکي او مافیایي کړۍ د دیموکراسۍ خلاف دي، څنګه چې تاسو د تذکرو پیر او پلور ته اشاره وکړه، دغه لړۍ دوام لري او هغه کسان چې تذکره پیری او هغه چې پلوري وطن دوست خلک نه دي.
بلخوا سناتور ګلاله اکبری وایي ل دې چارې سره د انتخاباتو کمیسیون خپلواکي تر پوښتنې لاندې ده او د دغه کمیسیون په ناتوانۍ سره د انتخاباتو شفافیت هم تر پوښتنې لاندې راځي. خو دا چې د نوملیکنې د بهیر د غځولو او په دې برخه کې د غیر قانوني کړنو د مخنیوي لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه پلان لري هڅه مو وکړه په دې اړه د دوی نظر واخلو، خو د دغه کمیسیون مسؤلینو زموږ اړیکو ته ځواب ورنه کړ. د دې تر څنګ د انتخاباتو د امنیت ټینګښت، د حساسو موادو کمښت او په یو شمېر ولایتونو کې تړلي مرکزونه هغه نور ستونزې دي چې د مشران جرګې غړي ورته ګوته نیسي. دا په داسې حال کې ده چې یو ورځ مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پیل شو. بلخوا د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي کوم کسان چې د انتخاباتو په برخه کې غیر قانوني کړنې کوي، که هغه هر څوک وي، قانوني چلند به ورسره وشي.
مونږ ټول کشفی او استخباراتي ارګانونو ته دنده سپارلې څو هغه کسان چې غیر قانوني کړنې کوي او د خلکو له اقتصادي ناتوانۍ ناوړه ګټه پورته کوي او د پیسو په بدل کې ترې تذکیرې اخلي په نښه کړي. که داسې موارد کشف شي نو له اړوندو کسانو سره به قانوني چلند وشي.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او دا خپل لومړیتوب ګڼي، خو د مشران جرګې یو بل غړی فرهاد سخي وایي په داسې حالاتو کې چې نامنۍ په ولایتونو کې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي، د سراسري او شفافو انتخاباتو ترسره کېدل ډېر شونې نه ښکاري. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړي. یو شمیر افغانانو په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته د پاکستان د هغې پریکړې خلاف مظاهره وکړه چې له مخې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې مدغمیږي. د افغان ژغورنې غورځنګ غړو او د مظاهرې ګډونوالو له افغان حکومت وغوښتل چې د پاکستان د وروستۍ پریکړې په اړه ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي. له دې سره د افغانستان مشرانو جرګه له افغان حکومت څخه غواړي چې د شته اسنادو پر بنسټ د قبایلي سیمو په تړاو د پاکستان د پارلمان پریکړه رد کړي. یوسف زدران د موضوع په اړه راپور اور چمتو کړی چې د مظاهره کوونکو په شوارونو پیل کی.
له خیبر پختونخوا سره د قبایلي سیمو د ادغامېدو په تړاو د پاکستان د پارلمان وروستۍ پریکړې د یو شمېر افغانانو سخت غبرګونونه راپارولی دي. د افغان ژغورنې غورځنګ غړو او لسګونو افغانانو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د یوه دفتر مخې ته د پاکستان د دغې پریکړې پر ضد شعارونه ورکول او له افغانستان سره یې د قبایلي سیمو د یوځای کېدو غوښتنه کوله. د مظاهرې کوونکو له ډلې میوه نارین د پریکړه لیک یوه برخه داسې ولوسته:
د محکوم وطن د افغانانو لپاره قبایلی کارتونه د هغوی د تابعیت لپاره بسنه نه کوي. تذکیرې باید ورکړل شي او په تذکیرو کې دې ولایت ورته پښتونستان ولیکل شي. د افغانستان اوسنۍ نقشه دې د لوی افغانستان نقشه سي او پښتونخوا مسله دې په اساسي قانون کې هم درج شي. افغان دولت باید په ملي شورا کې د پښتونخوا خلکو ته څوکۍ ورکړي.
د اعتراض کوونکو یو بله غوښتنه دا وه چې د افغانستان د پوهنې وزارت باید د قبایلو سیمو د ښې پېژندګلوۍ په هدف د پوهنې په نصاب کې مطالب او مضامین ځای پر ځای کړي. په کابل کې دا غبرګونونه داسې وخت راپارېدلی دي چې د پاکستان پارلمان د پنجشنبې په ورځ په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د ادغامېدو مصوبه تصویب کړه او د جمعې په ورځ بیا د هغه هیواد د سنا مجلس هم پرې د تایید مهر ولګاوه. د راپورونو له مخې په قبایلي سیمو کې شاوخوا 15 میلیونه وګړي ژوند کوي. ټاکل شوی چې دا مصوبه د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسامبلی تر تایید وروسته د توشیح لپاره د پاکستان جمهور رئیس ممنون حسین ته وسپارل شي. افغان حکومت د شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان د پارلمان د وروستۍ پریکړې په اړه ویلي دي.
د پاکستان پارلمان په داسې شرایطو کې خیبر پښتونخوا ایالت سره د قبایلي سیمو د انضمام پریکړه کړې ده چې په دغو سیمو پوځي وضعیت حاکم دی.
په اعلامیه کې راغلی چې د قبایلي سیمو په اړه هره پریکړه باید په آرام وضعیت کې د ځایي خلکو د ولسي اجماع په رڼا کې وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزارت د پاکستان دا اقدام یو اړخیز او نامشروع کار بللی او رد کړی دی. له دې سره د افغانستان مشرانو جرګې هم د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د پاکستان د پارلمان د وروستۍ پریکړې په اړه تند غبرګون وښود. د دغې جرګې مرستیال محمد عالم عزتیار: مونږ تمه لرو چې افغان حکومت به د هغو اسنادو له مخې چې د برتانوي، هند او د وخت افغان حکومت له پریکړو څخه په لاس کې لري سم عمل وکړي. دوی باید دا اسناد ارائه کړي او په اړه یې له پاکستان سره خبرې وکړي. ښاغلی زدیار ټینګار وکړ چې افغان دولت باید د پاکستان د هر ډول ناوړه استفادو مخه ونیسي. د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې یو شمېر نورو سناتورانو هم وویل افغان حکومت ته ښایي چې د اسنادو پر بنسټ د پاکستان د پارلمان دغه پریکړه رد کړي.
درنو دوستان، و موریدل چې په کابل کې یو شمیر افغانانو د پاکستان د هغه پریکړې خلاف مظاهره کړې چې لمخې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې مدغمیږي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. لکه څنګه مو چې د خبرونې په لومړي رپورت کې واوریدل چې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر پاکستان ته تللی دی او ویل کیږي چې په اسلام آباد کې به د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر باجوه په مشرۍ له یو پلاوي سره وګوري. خو دا چې ښاغلی اتمر به له پاکستاني لوري سره د خیبر پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د یو ځای کولو په مسله هم خبرې وکړي کنه؟ زموږ همکار فرشتې جلالزی د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر لویان قادر شاه سره مرکه کړي.
تیره ورځ د جمهوري ریاست اعلامیه تاسو ولیده، هغه د افغان دولت رسمي دریځ بیانوي. په دې رابطه باندې فکر کوم چې زیاتره پوښتنې او سوالونه حل شوي دي. دا یو جدا بحث دی، مګر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان د دې مخینه اوږده ده، ځکه په دې باندې د څو مدیر په دې خوا بحث روان دی. طبیعي ده چې د سفر پر مهال به په ځینو نورو موضوعات باندې هم بحث کیږي.
قدر شاه صاحب، دا خبره ما ځکه کوله چې آیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاسو د افغانستان ته یو لوړه امنیتي اداره یست، د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي کوم حالات چي دي او دغه ورستۍ بیان چې پرون د افغانستان له ارګ خپور سو بیا وزارت خارجه د پاکستان هغه بیان رد کړ او د افغانستان ته ویل چې تاسو مداخله مکوئ، آیا په دغه سي حالاتو کې د امنیت پر د خبرو لپاره فضا مساعده ده؟
د افغانستان د حکومت دریز سیاست او پالیسي تاسو ته روښانه ده. مونږ کله هم د خبرو لار د هیڅ هیواد یا د هیڅ ډلې په وړاندې نه ده ترلاسه. حتی مونږ په دې وروستیو کې طالبان ته سولې وړاندیز درلوده. طبیعي ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بې اعتمادي اوس ښکاره ده. په رسنیو کې تبلیغات متاسفانه د یو بل هیواد په رابطه باندې موجود دي. د دې ټولو تاثیر نه یوازې چې په افغانستان او پاکستان باندې دی، بلکې د چین په هیوادونو باندې هم دی، ځکه چې دې مرحله کې باید د تروریزم په وړاندې صادقانه مبارزه وشي، ځکه دا تروریزم دی چې ورځ تر بلې لمن پراخه کیږي. نه د سیمې دپاره حلکه کې هم نړۍ ده چې تروریزم ورته خطر دی. نو زمونږ هدف هم تل هم دا دی چې په سیمه کې باید یوه اجماع رامنځته شي، هیوادونه د تروریزم سره مشترکې مبارزې تعریف ته ورسیږي او د تروریزم په وړاندې صادقانه اقدامات وکړي ترڅو نورو همکاریو ته لاره پرانیستل شي.
د لشکرګا شهر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خپلات کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورګان ولای په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري د سولې غوښتونکو پلی کاروان چې له هلمند نه حرکت کړی غزنی ته نږدې شوی یو شمیر هغه ځوانان چې په غزنی کې بل دغه کاروان سره یو ځای شوی تر کومه چې اوربند ونه شي دوی به خپل دغه مدني حرکتونه جاري وساتي دغه کاروان په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خو غواړي چې تاوتریخوالی بس کړي حدیث پردیس په دې اړه راپور چمتو کړی
د اوو تنو هغو هلمندي ځوانانو په مشرۍ د سولې پلی کاروان چې له هغه ولایت نه پیل او په کندهار را تیر شو له زابل هم د وختو په حال کې دی له دغه کاروان سره په لاره کې نور ځوانان هم یو ځای شوي چې اوس شمیر 15 تنو ته رسیږي د دغه کاروان یو شمیر غړي له خپل سفره جالب خبرې او کیسې لري له دې ډلې اقبال خیبر ازادي راډیو ته ویل
د خلکو هر کلی ډیر جالب وو کلیوال واغه د خپل وس مطابق وچه ډوډۍ او شلومبې راستلې وي هغه به مو په مینه سره وخوړلې په کلو کې چې پات کېدلو د شپې کله چې رواني کو برق زمګل ملګرو یو کس لګي یو مخداز شروع شي دغه ورستم بیا پام کاو برق مونږ لګاو
دغه اعتراض په هلمند کې لو روانو نامنې او سرچینه خسته اعتراض کوونکې وایي چې ولس تر شا ولاړ دی او د دې غوښتنې د ولس غوښتنې دي دغه کاروان چې د ساور په درويشته منېټې د کابل په هدف خپل پلی سفر پیل کړی وایي چې وروسته بیا د هیواد د شمال په لوري خوځيږي اعتراض کوونکو مخکې تر دې د اعتراض په ډول خیمه درولې او د نخوړلو اعتصاب کړی دی دغه اعتراض وروسته له هغې پیل شو چې د هلمند ولایت په لخکرګا کې د لوبو د یو میدان څیرمه په یوه انتحاري حمله کې 14 ملکیان ووژل شول هغه ځوانان چې په غزنی کې له دغه کاروان سره یو ځای کیږي وایي چې په کابل کې به د اوربند لپاره غونډه کوي له دې ډلې میوند آریان د یکشمې پورز ازادي راډیو ته وویل
او خاص ما مشخصا از عرصه جنای
د ویز مونږ غوښتنه له حکومت امریکایانو وسلوالو مخالفینو د اوربند غوښتنه ده وروسته دی د سولې د خبرو لپاره چمتو شي او کچیر یې مونږ غوښتنې ونه منل شي مونږ به خپلو داشن حرکتونو ته دوام ورکړو په ورته وخت کې د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد ازادي رډیو ته په دې اړه په یو استول شوی پیغام کې پر خپل پخوانی دریس ټینګار کړی ویلي چې کزوانان سوله غواړي نو د امریکایانو د مرکزونو مخو ته خپل غږ پورته کړي ویل شوی چې د ننګرهار ځوانانو یو ډله هم دغه کاروان سره د یو ځای کېدو تیاری کوي د دغه حرکت یو تنظیمونکی رحمت الله زیارمل وایي
موږ د دې د ننګرهار حرکت کوو د لغمان د ملګرو سره په همغږي غواړو چې په لغمان د سرکه کې نور ملګري مر سره ملګري شي تر څو د سولې لپاره چې د هلمند ځوانانو کوم حرکت کړی د هغوی سره همغږي او یووالی زموږ ثابت شي
د سیاسي چارو د یو شمېر افغان کارپوهانو له ډلې احمد سعیدي له دې سره سره چې د داشن حرکتونو هرکلی کوي خو وایي چې د افغانستان جګړه سیمه ییز او تر هغې هم پراخ اړخونه لري چې د داشن حرکتونو ترسره کول به په وړاندې بې نتیجې وي
اوس هم یو بهرنۍ مسله د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا د شمالي کوریا له مشر سره د کتنې هرکلی کړی دی ښاغلي ټرمپ ویلي چې دی لا هم دې سرمشریزې ته سترګې په لار دی نور حال احمد تکل راکوي
د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د لهم د جون په 12مه نیټه په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره سرمشریزه ته هیلمند دی لدی څو ورځې مخکې امریکایي چارواکو ویلي و چې ښاغلی ټرمپ دا تاریخي لیدنه کنسلوي ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل چې د شمالي کوریا له مشر سره د کتنې تیاری هي پر مخ ځي هغه زیاته کړه چې په دې برخه کې کار خ روان دی د سرمشریزه په پلان کې بدلون نه دی راغلی او دا سترګې په لار دی چې په ټاکلې نیټه به له ښاغلي اون سره وویني ښاغلي ټرمپ وویل چې په دې برخه کې ښه نیت شته او ټینګار یې وکړ چې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې تصفیه کول به یو ډیر غوره کار وي ولسمشر ټرمپ د جون په 24مه نیټه د شمالي کوریا مشر ته یو لیک واستاوه او په هغه کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ته د کیم د مخکنۍ ورځې په بیان کې دا ګواښ چې سرمشریزه به کنسل کړي او هغه سپکاوی یاد کړل چې پنس یې تصنعي سیاستوال بللی و ټرمپ لیکلی وو دای فکر کوي چې اوس مهال کوم سره د کتنې لپاره مناسب وخت نه دی خو د ټرمپ لیک څخه په عین حال کې ښکارېدل چې د راتلونکو کتنې لپاره یو وار خلاص پریښی دی هغه د شمالي کوریا مشر ته په خطاب کې لیکلی وو چې کله کله هم زموږ د ډېرې مهمې سرمشریزې په اړه نظر بدل شو نو یا زنګ راته ووهه او یا لیک راته ولیکه لدې یو ورځ وروسته ښاغلی ټرمپ په سپینه مانی کې د وینا پر مهال یو ځل بیا په دې اړه هیله څرګنده کړه.
ګورو بچې څه کېږي، زموږ کتنه حتی د جون په 12 نیټه چې مخکې پلان شوی و کېدای شي. موږ له هغوی سره د خبرو په حال کې یو، دوی ډېر غواړي دا سرمشریزه وشي او موږ هم همدا غواړو. موږ ګورو چې څه کېږي.
په همدې حال کې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان پرون د شمالي کوریا له مشر سره ناڅاپي کتنه وکړه او له کتنې وروسته یې خبریالانو ته وویل واشنگټن او پیونګ یانګ به ډېر ژر د جون د 12 په سرمشریزه کې د عملی خبرو پلان برابر کړي. ښاغلی مون وویل چې کیم له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو د بهیر د بشپړولو په برخه کې پر خپل ژمنه ولاړ دی. هغه زیاته کړه چې د شمالي کوریا مشر همداراز د امریکا له ولسمشر سره د بریالۍ کتنې له لارې د جګړې او تقابل ختمول غواړي او په پام کې لري چې د سولې او سوکالۍ لپاره هڅه وکړي.
درنو دوستانو، زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم وخت 4:13 شوي. نوریاس نوری د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د هلمند چارواکي وایي چې د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې نن د ملي اردو یوې اډې ته څیرمه په یوه ځان وژونکي حمله کې 2 سرتیري ووژل شول او 4 نور ژوبل شول. په کابل کې د یوې مظاهرې ګډونوالو د افغانستان له حکومته وغوښتل چې د پاکستان د هغې پرېکړې له امله چې قبایلي سیمې له خیبر پختونخوا له سره یو ځای کړي ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي. د روسیې دفاع وزارت وایي 4 سرتیري د سوریې په ختیځ دیر الزور ولایت کې په نښتو کې ووژل شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب دوغان له ترکانو وغوښتل چې خپل ډالر او یورو د لیره یا د ترکیې په پیسې بدل کړي. د دې کار هدف د په خبره د اسارو د تبادلې د بهرنیو توتیو په وړاندې د لیرې د ارزښت لوړول دي. له تیرې یوې میاشتې راهیسې د امریکا د ډالرو په وړاندې د لیرې ارزښت په 16 رالوېدلی دی. د برلین پولیس نن د نژاد پالنې ضد هغې لاریون ته تیاری نیسي چې د کین اړخو ډلو او د همجنس پالو فعالانو په ګډون به زرګونه کسان پکې برخه واخلي. دغه لاریون په دې ښار کې د جرمني لپاره د بدیل په نوم د ښي اړخي ګوند لاریون پر ضد تنظیم شوی دی. او د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي لا هم د هغې سرمشریزې جوړېدو ته تمه لري چې په سنګاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون میاشتې په 12 په پام کې ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د بدني روزنې اولمپیک ملي کمیټې وروستۍ هڅې ستایلي او په ورزشي بنسټونو کې په اصلاحاتو ټینګار کړی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې د بدني روزنې اولمپیک ملي کمیټې رئیس تیره ورځ له ولسمشر سره په لیدنه کې په ورزشي بنسټونو کې د پرتو تشکیلاتي او بودجوي ستونزو په اړه خبرې کړې او د یادو ستونزو د هواري غوښتنه کړې. حفیظ ولی رحیمی د شند انډونیزیا په آسیایي سیالیو کې د افغان لوبغاړو د ګډون او تیاریو په اړه هم ولسمشر سره معلومات شریک کړي. افغان ولسمشر د بدني روزنې او اولمپیک ملي کمیټې رئیس ته د یادو ستونزو د هواري ډاډ ورکړی او له نوموړي غوښتي چې د هیواد د ورزش لپاره د یو ځوابدهی او هر اړخیزه ستراتیژي جوړه کړي. د هندوستان د آی پی ایل یولسم پړاو سیالیو په پایلوبه کې نن شپه حیدرآباد او چنای سپر کینګز لوبډلې د اتلولۍ جام ګټلو لپاره د لوبې ډګر ته ځي. د دواړو لوبډلو مشرانو په یوه خبري ناسته کې د پایلوبې لپاره د بشپړ چمتووالي او ښه آمادګۍ خبره کړې او ویلي دي چې مینهوال به د یوې په زړه پورې لوبې شاهدان وي. د حیدرآباد لوبډلې روزونکي او لوبډل مشر د اتلولۍ ګټلو لپاره د راشد خان رول مهم او کلیدي بللی دی، خو د چنای ډېره تکیه به په لوبډل مشر ایم ایس ډونی وي. د هندوستان د غوره لیگ سیالیو په 13 پړاوونو کې چنای سپر کینګز لوبډلې 2 ځلې او حیدرآباد بیا یو ځل اتلولۍ خپله کړې. او د اروپا د فوټبال د اتلولیو د لیگ یا چمپیونز لیگ په پایلوبه کې ریال مادرید د لیورپول ټیم ته ماتې ورکړه. دغه مسابقه تیره شپه 3-2 ګول په مقابل کې د ریال مادرید په بریا پای ته ورسېده. ګریک بیل په دوهمه نیمایي کې د سیالۍ لوبډلې ګول ته 2 توپونه وویشتل. دغه مسابقه چې په نړۍ کې په میلیونونو کسانو د ټلویزیون له لارې وکتله د اوکراین په پلازمینه کیف کې وشوه. دا په 13 کلونو کې اول وار و چې لیورپول ټیم پایلوبې ته ووت. د ورزش خبرونو پای.
ورزشی خبرونه مو له واسل وساله واوریدل. او اوس هم 2:19 پروګرامونه د انصاف پلاټه کې او د ورکو شوی عزیزانو خبرونه نشرېدو ته چمتو دي. له ازادي رادیو سره پاتې شئ.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زه ریته نیمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدی نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د غور ولایت د دولت آباد له ولسوالۍ نه د محمد حسن په نامه یو ښوونکی آزادی رادیو ته تلیفون کړی چې له شاوخوا دیار لسو میاشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیستې دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره شریکه کړه
د انصاف په لټه کې
ورور ستا نوم څه دی
زیمانو محمد حسن ده
د کومه ځای د ټلیفون کړه
اور ولایت د دولتي اور ولسوالۍ وستدین کې
څه کار کوي او مشکل دې څه ده
زه معلم هم په اور ولایت په دولتي اور ولسوالۍ وستدین کې په دولتي اور مکتب کې
د ستونزې د لګوازي کړه
زیمو ستونزې دا ده چې مونږ په تمیوشه مونږ معلمي خپل ځما معلمي کله ده تقریبا یو روپیا مونږ موش نه دی ورکړ شوی
سو مېشت دې درس ورکړي
نن یوشت کومون خپل ځما معلمي کله وو
ډیر لسمهشت دې تنخانه ده خسته او کو نه همېشت
موش مونږ نه دی ورکړ د پروز کول تر اوسه پوری نو مو کوم معلمي کړد بودی مکه خپل موش مور نه ده مخته
تر رسمي خون کې او کو حق ځمایي
ډیر لس میوشت کیږي زمون موشونه په تعویق تعویق شوی دی مو ته موش نه دی ورکړ شوی مونږ ته زه خپل ځما ومه
ته یوازې او کو ستا په شان نور خون کې هم شته چې تنخواګانې ځنډې دیلی
یو سر دوا وش نفر یو
دغه ستونزه مو د غور لوالی یا د پوهنې له رئیس سره شریکه کړي
مورث سره شریکه لای نه د ټول مغو دولتي مقامات د والی سره د سرنولی سره په ټول مغو دولتي مقامات سره مونږ شریکه لای ده هغه ډیر مونږ ته تا وعده کړی وو چې مونږ دغه کتابو د تاسو موشنه ای په ملک لای ده مونږ پیګری کوو هغه نیسو په دیسپان وای او په کابل ولګو
خا دغه چارواکو په دې اړه اقدام کړي او کنه
اقدام کو نه دی کله یوازې واده ورکوي اوس هم چلور چې مونږ ته وایي چې د تاسو هیڅ قانوني مشکل نشته ماده مقصد واده کوي او په خپل واده وفا نه کوي
د تنخواګانو ځنډېدو څومره له مشکل سره مخامخ کړي
تقریبا زما یو لک شل افغانۍ مصرف شوی دی څومره په سختي ژوند کوي یو پاکت کیرینه هم مونږ نه دی اخیستلی نشو ډیر په مشکلات ژوند کوو اته میاشتې یا نه میاشتې چې معلمي وکړي دیار لس یو کال یو میاشت کې معاش نه ورکوي څنګه ژوند کوي
ښه اوس ازادي راډیو څه وکړي او تاسو څه غواړئ
زما غوښتنه داسې ده چې ژورنالیست های باید دا پیگیری شي دا په تدلیه معرفي شي دا که ډېر ظلم او ستم ده دا د تحمل او صبر قابل نه دی
میاشتنۍ تنخواه د څو ده
زما حقوق په میاشت کې 9000 او 1500 افغانۍ ده 3000 افغانۍ کېږي یو روپۍ هم مونږ ته تر اوسه پورې نه دی ورکړلی یو ولسوالۍ ده یو روپۍ هم تر اوسه پورې نه دی ورکړل شوی
دا دې ونه ویل چې تا په کوم ښوونځي کې تدریس کړی
د مکتب نوم مکتبی په پورته کې مکتب متوسطه قلعه جکه بله یو جکه
ستا ستونزه به د پوهنې وزارت له چارواکو سره شریکه کړو
د انصاف په لټه کې
د دستون زمو د پوهنې وزارت د خبرونو له رئیس خاغلی کبیر حقمل سره شریکه کړه خاغلی حقمل د غور ولایت د دولتيار له ولسوالۍ نه د محمد حسن په نامه یو ښوونکی آزادۍ راډیو ته ویلي چې د دولتيار ولسوالۍ د جکه په ښوونځي کې تدریس کړي خو له شاوخوا دیار لسو میاشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیستې ستاسې نه مو د دې پېښې علت پوښته
د حق زحمه معلمینو په اړه یو مشکل دغه د چیزونو ولایتونو زموږ له خپل استحقاق نه ډېر کسان استخدام کړي دي. یو مطالعه دې ته اړینه یا ضروري ده چې د دغو کسانو په اړه اوسي چې دوی د کوم ضرورت پر اساس استخدام شوي دي او طریقه د استخدام یې څه ډول وه. بیا وروسته له هغه نه ضرورت دې ته پیدا کېږي چې د دې لپاره بودیجه پیدا شي او د استادانو ته معاش ورکړلی شي.
یعنې دوی ته به تنخواه ورکړل شي؟
بې له شکه هغو کسانو چې کار کړی ده هغوی ته معاش ورکول کېږي، خو یوه مطالعه ضروري ده زموږ لپاره دی پوهنې له ریاستونو سره چې دوی څنګه دا کسان اضافه استخدام کړي او د اضافه استخدام لپاره موږ پیسې له کومه کړلای شو، ځکه چې هر څوک معرف کې استخدامي کې د اضافه دولت استخدامي کې د هغه لپاره خاصه بودیجه وي او د هغې بودیجې پر اساس کار کوي. نو کله کله موږ له داسې یو عمل سره مخامخ کېږو. مشکل نه ده چې یو غټ مشکل دا ده چې دوی د خپل وخت معاش نه درسېدلی، خو معاش ورته اتمن ورکول کېږي.
په دې حق له سه اقدام شوی؟
بله هو، بله هو، دوه متحد المال مو لګلی چې دا ستونزې اتمن ورته حل کړي.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې د غور له ولایته د محمد حسن په نامه یو خون کې شکایت کړي و چې په یو خونځي کې تدریس کړي خو له شاوخوا دیار لسمیشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیستی، او د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس کبیر حقمل وویل چې په دې حق له اقدام شوی د دغو ښوونکو اسناد به مطالعه او ستونزه به یې له قانون سره سمه حل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورک دوستانو او عزیزانو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه نیکه هله ومني. نن بیا هم د یو شمیر هغو دوستانو پیغامونه لرو چې په خپل سیمو کې د ځینو نورو کسانو په اړه معلومات راکوي چې خپل کورنۍ ځخلې لري دی او ځینو ورک دي. نو که تاسو په خپل کوم ورک عزیز پسې ګرځئ نو کاغذ او قلم راوخلی او د هغو کسانو د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ چې د نورو ورک دوستانو په اړه معلومات راکوي.
بله، السلام علیکم. د ټول ازادي رادیو کارکون څخه هله کوم چې راځنا پیغام نشر کړي. دلته د سولوس کار انجلی مش پیدا کړی ده، که د هر چا وي دا خبره ګوګړۍ د خبرې نس کولی پر دغه شمېره جز مو سره تماس ونیسي 0 50 4 9 0 5 5. بیا یې وایم 0 50 4 9 0 5 5.
بله، السلام علیکم. زه شم سجن د دلارام د ولسوالۍ خبرې کوم. دلته یو سړی دی د خلیل په نامه، د جوزجان د ولایت د اچھے د ولسوالۍ د منګیجیک د کلی نو په دلارام کې دی. نو که هر کورنۍ کیسه کې دی بخترا دلارام کې دلې پوښتنه کوي دلې. بله،
السلام علیکم. زه نعمت الله د کندهار میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته د ګل محمد په نامه اووه میاشتې کېږي چې د کوره راغلی دی. نوم یې ګل محمد دی، د پلار نوم یې جمال خان اکا دی، لمسی د شیر اکا دی، ولایت د غزنی دی او ولسوالۍ د ناوې دی. که هر څوک په دې تړه حق له معلومات ترلاسه کوي او ګل پیغام د راتلونکې دوشنبه نشر کوي، حتمي یې نشر کوي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 50 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الو السلام علیکم زه به ازادي راځي ته پیغام پرځم یو الک د 2012 کال په عمر کې دي کښنا کلم د پازه د ګردي سترګې دي پښتو ژبه وايي دی وايي زه د سمه مش خو دی وايي چې زه د کلام لیمه هر څوک چې دغه حالت قربان دي ما ته دې پر دغه شماره باندې ټلیفون وکړي 03 1 9 1 0 2 1 په دغه نمبر باندې ما ته ټلیفون وکړي زه انشاءالله به دغه هلک معلومات ورکوم د برشور په بالک کړي. السلام علیکم.
مننه ګرانه دوسته. تر یوې لنډې وقفې وروسته هغه پیغامونه اورو چې تاسو خپل ورک پکې لټوي.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بله وروره، دغه هفته میاشتې کېږي ونجلکۍ ده تکلیف چې د صاب لوري نو درکه شوې نیمړی شته نه ژوندی که هر چېرته په شپخانه کې په هر منکتیکا کې چا لیدلې وي په دغه شماره ما ته زنګ ووایه 0 00 2 4 3 1 1. 0 00 2 4 3 1 1. که هر چاته معلومات وي دغه د ما پیام که څوک اوري وروره نه مړه شته نه ژوندی شته هېڅ معلومات یې نشته چې د چیرې دی که هر چاته په شپخانه کې کار کو که هر چاته لیدلی وي په دغه شماره زنګ ووایه خدای پامان.
بلې السلام علیکم. زه عبدالباري د کندهار د هلمند ولایت څخه خبرې کوم چې زما یو کشر ورور دغه وانډوال دی چې نوم یې انسان نه دی چې د کندهار ښار ته د کار په بانه سره تللی وو نو تقریبا دا 2 کاله کېږي چې زما څخه ټلیفون ورک شو نو د ده ټلیفون شمېره زما د ده سره نشته نو که دی زما یا اواز اوري یا بل یې په دغه شمېره چې زما سره اړیکې ټینګې کړي چې زه ورته سترګې په لار یم نو زما د ټلیفون شمېره ده 0 00 2 4 2 1. نو که دی ما اواز اوري په دغه شمېره چې ما ته زنګ ووهي یا یو بل یې وي اواز په لري نو 1000 افغانۍ شیرني ورکول کېږي. وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما نوم برات خان دی. زه د کندهار ولایت د نورانی مینې اوسېدونکی یم. سلام علیکم. زما یو ورور وکړوي د 1 کال د 4 میاشتې کې چې د کور وتلې نو ډېر خلکو راته وویل چې په ناوا کې دي په هلمند کې دي چېرې دي چېرې وایي ما خبر سره وکړه چې په هلمند کې بس کال چا راته پیدا کړي خپلې شیرني ژبه اخلي د زموږ ټلیفون نمبر د 0 00 5 4 0 00 2 5 2 1. کور ودان.
السلام علیکم. د ازادۍ د ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته زموږ خبره کړه عبدالباري مليزي د کلات ولایت په شمالي ولسوالۍ د سیاسیانو د کلي کرن لاوي ده بس که هر چا پیژه کوي او یې احتجاج کوي مخترې په ځاخله زنګ ووي
0 00 2 5 2 1. بله السلام علیکم. د خرغا د هلمند ولایت د مارجه د ولسوالۍ څخه د پیغام پرېږدم نور وختونه نه هم پیغامونه پریښوي دي خو تاسو نه دي نشر کړی. هله کوم چې دا نشر کړي موږ یو کلیوال د شرف الدین ولد وکیل په لټین دي. نو تقریبا د اته نه کال کیږي چې ورک دي. هیڅ معلومات یې نشته که چا لیدلې وي یا د خپل ځمږ راغوري. نو زما سره دي په دې شمېره باندې اړیکه ونیسي. نو انشاءالله یو لک ډالر جایزه هم لري. 0 8 8 8 4 5 9. مننه د خدای په امان.
سلام علیکم. زه درادو ازادي کار کوم. سلامونه وایم. زه په خپل د بادغیس ولایت یم. سم قرض او خلاصي نه هم دوی دي یم. دا کالو دې مې چې کیږي زمي نه دا راکسه وي دي دا قرانه او خلاصي وي هراته ورک دی په نام د اسد الله چې څنګه کو کالو دی دا فار نه مې مرزا دی هر چا سره چې یادې خپل از ما زغ او یادې چې او ته کمال مات او دې په خاطر د خدای په دغه لمبا دی او ماته زنګ وي شپر وسه او څنګه اتیا یو سبو شپدا اتیا دوسه وو شپل لمبا دا تاوا شپر وسه او اتیش وسه او شپانس اتس او دولس دا یو لمبا بیا دا تاوا شپر وسه او څنګه اتیا یو سبو شپدا اتیا دوسه وو شپدا لمبا دی او ماته زنګ وي په خاطر د اعلی
السلام علیکم. زه عبد الرحمن د بادغیس ولایت د غورماچ ولسوالۍ د ټیک د پیل څخه ساتس سره په تماس کې یم. ساکه د عبد الحمید چې د برکات زوی دی بن امرود او د هرات په ساحل کې ورک شوی دی. دی خپل عصبي تکلیف هم لري خپل نوم نشوالی بعض وخت پر حالي بعض وخت بد حالي وي. که څوک معلومات ولري زموږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسی. 0 8 8 0 1 2 8 2 1. یو بار بیا دا شمیره وایم. 0 8 8 0 1 2 8 2 1. جهیزه او ته ورکول کیږي هر چا چې معلومات دغه سره راکړي د لزر افغاني.
السلام علیکم. زه یو ورښوی وراره لرم چې نوم یې د لاغا ده. دا 15 کاله کېږي چې د الو اول موږ نه معلومیږي. هیڅ نه مړی معلوم ده نه ژوندی معلوم ده. که چاته اول دي نو ماته دې لطمن په دې شماره زنګ وي. ازادي راتو نه موږ سلامونه او زموږ اواز نه نشر کېږي په دې باندې. د مرحوم سید آغا زوی ده او د لاغا نومیږي. کمپانۍ نه درکه شوی تقریبا 15 کاله کېږي چې دې آلو اوال موږ ته معلومیږي. وسلام د موږ راځو ازادي راځو دې پیغام نشر کړي.
السلام علیکم. زه عبدالرحمن د بادغیس ولایت د غورماچ ولسوالۍ د ټیک د کړي څخه ستاسو سره په تماس کې هم. په د عبدالحمید چې د برکات زوی دی د نیمروز او د هرات په ساحه کې ورک دی. بل چې دی د ایران راوښتی دی حال باندې اوښتی دی لیونی د نیولو په شکل دی. بعضې وخت په ځان پوهېږي بعضې وخت نه پوهېږي. څوک په اړه معلومات ولري زموږ لازم کوي دا هغه سړي الهام به شي دا سړي ومسره کوي دا چې خدای تاسو ته خیر کړي دا خدمت پیغام نشر کړي راته. وسلام. السلام علیکم. زه عبدالرحمن د بادغیس ولایت د غورماچ ولسوالۍ د پونټوټه کې د کلي تاسو سره په تماس کې یم. په دې اړه د عبدالحمید چې د برکات زوی دی دی خپل په حال کې نه دی لیونی دی د ایران څخه راوستي دي د نیمروز او د هرات په ساحل کې ورک شوی دی. چې هر څوک د باړه معلومات ولري زموږ سره دې په دغه شمېره باندې موږ ته زنګ ووهي. شمېره زه وایم 0 8 8 0 1 2 8 2 1. یو وار بیا دا شمېره تکراروم. 0 8 8 0 1 2 8 2 1. د دې جهیزه یا انهام چې بولې
نظر افغانی د کیفیت معلومات ولري یا راته پیدا کړي نظر افغانی د انهام دی خدای پاک ته تاسو ته خیر درکړي د ازمایران نشر کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اجی عبدالقیم اسرگزی د سپین بولدکه سره په تماس کې یم. خدای می د دنیا او د آخرت ټول سړي در حلکه د ټول مسلمانانو سره. زما یو بچی ورک دی ډېر اعلانونه تی کړی دی. زما یو بچی ورک دی نوم یې بارام دی تا ټول سکال دی درې نیم کاله کېږي چې د کوره څه نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور ته که په افغانستان کې که په پاکستان کې که په ایران کې په هر اسلامي مملکت کې چې په لحاظ د خدای هر چا چې معلوماتي یا دی به خپله دا اعلان اوري نو پر دغه شمېره چې زما سره اړیکه ونهشي دا شمېره زما ده 0 2 0 1 1 3 4 بله شمېره ده 0 2 0 1 5 0 0 زه ډېر سړی کړی یم درې نیم کال کېږي او هر مسلمان ورور که معلومات یې بس په دغه شمېرو چې مې سره اړیکه ونه شي وسلام ورځ مو نیکمرغه خدای مو شاد آباد او بریالي ولره.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه کوتوال د ارغنداب ولسوالۍ څخه مې شنګ والی دي د درایي د کلي څخه. زموږ یوه مسایه دی دا 2-3 کاله کېږي چې ورک دی هېڅ ترک یې نه دی معلوم. هر څوک یې په اړه معلومات لري سردله ماما نومېږي په کلي کې مشهوره په ګوګو ماما دی. هر څوک یې معلومات په اړه لري دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي 0 2 0 2 3 1 8 2 0 0 شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 2 0 3 4 2 0 0 نومره ښایسته وخت نه نیسم. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه روزی محمد اخلاقی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د رباط کلي اوسېدونکی یم. په الحال د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د فساد د سیمې ستاسو سره خبره کوم. زما یو دوه عزیزان دي، یو مې ورور دی ورور یې د ګل احمد په نامه دی، یو مې اخښه دی اخښه مې د سردار محمد په نامه دی، د ګل احمد د پلار نوم دی محمد غوث او د ورونو نومان یې دي آر یو لکه فیض محمد، لال محمد، ویس محمد، میر احمد، روزی محمد او د سردار محمد د پلار نوم دی سرور. د ورونو نومان یې دي آر یو لکه ګلولي، افغان ولي او ولي جان. د دوی په اړه هر څوک معلومات لري د نوزاد ولسوالۍ د رباط کلي اوسېدونکي دي. دا 2.5 کاله کېږي د کوره نادرکه شوي. د ټلیفون د دغې شمېرې سره دې اړیکه ونیسي 0 2 0 2 2 1 0 9 5 8. د ټلیفون شمېرې یو ځل بیا 0 2 0 2 2 1 9 5 8. خدای تعالی.
زه عمران یم، له کندهار ښار څخه خبرې کوم. په دې هیله چې د ازادي راډیو د ورکوڅو عزیزانو د خپرونې ټول اورېدونکي جوړ وروغ وي او ښه ژوند ولري. زما یو ورک دوست دی چې نوم یې عبدالله دی. دی په اصل کې د فراه د ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ دی. نو څه موده مخکې دی په مزدورۍ پسې ایران ته تللی و. زما سره یې هغه وخت تماس ټینګ کړی چې دی په ایران کې و تقریبا واته میاشت مخکې. خو بیا موږ کوشش کوو چې په هماغه شمېره دته زنګ وو خو د ده ټلیفون جواب نه ورکوي. نو کاودلا زموږ هغه اوري، خپله کورنۍ دلته په کندهار کې ورته منتظره ده. نو دی دې مهرباني وکړي له موږ سره دې په دې شمېره تماس ونیسي 0 5 0 3 1 5 3 5 4 0. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا ورته وایم 0 1 1 3 5 4 5 0. د ازادي راډیو د کارکونکو څخه یو جهان مننه.
مننه کوم رو را په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونې وخت هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سم.